یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه زمو غږل ازادي رادیو ناوړی په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي ماو د عبید الله عبید په تخنیکی ملګرتیا د یو سات خبری خبرونه وړاندې کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې هیواد په 28 ولایتونو کې جګړه روانه ده. دغه وزارت ویلي دي چې په 13 ساعتونو کې لزګونه طالبانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. په یو بل راپور کې واوري چې د اوروزګان په ولایت کې د ازادي راډیو یو راپور د اوروزګان د اوسیدونکو ژوند ور بدل کړي. په دې اړه راپور بیا وروسته اورو، خو په فایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سفیر الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي د پاکستان سفارت دی د خپلو ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. د اوروزګان د دهراود ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو نن په ترینکوټ کې اعتراض وکړ، او د ترکیې په لویدیځ کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 43 ته ورسید. پوره خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال ویلي د پاکستان سفارت دی د خپل ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. امرالله صالح نن په خپل فیسبوک باندې دغه خبره کړې ده. هغه ویلي د دې غوښتنې هدف دا دی چې د پاکستان سفارت د ویزو په هدف د ورتلونکو افغانانو په لیکو کې نظم رامنځته کړي، او دغه خلک د خبره له عذاب او اوسني ګډوډیو څخه خلاص کړي. امرالله صالح ټینګار کړی دی چې د ویزو د متقاضیانو د منظمولو لپاره ډېرې ښې او انساني لارې شته دي. د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې د پاکستان له سفارته دا غوښتنه کړې ده چې څو وخت مخکې په جلال آباد ښار کې د پاکستان د ویزو د متقاضیانو د ډېر ګډوډۍ او رش له امله ګڼ خلک مړه او ټپیان شول. د پاکستان خاص استازي محمد صادق څه وخت مخکې ویلي وو چې د افغانستان لپاره د اکتوبر 14 د ویزو ورکړه بیرته پیل کړې ده، او د نوې پالیسۍ له مخې هڅه کوي چې ډیرو افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې آسانتیا رامنځته کړي. د اوروزګان د دهراود ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو نن په ترینکوټ کې اعتراض وکړ. دوی وایي چې د دولت دی د دهراود ولسوالۍ د طالبانو له محاصرې خلاصه کړي او محاصره سرتیری دی وژغوري.
د افغان ګډو ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او مخه چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلود شنډ سو، د پلان یې له منځه ولاړې. وضعیت د افغان ځواکونو
د اوروزګان د والي ویاند. د اوروزګان چارواکي وایي د دهراوت ولسوالۍ امنیه قمانداني او بازارې چې څو ورځې وړاندې طالبانو نیولي وو تصفیه کړي دي. د هرات پولیس وایي د دغه ښار په 10 حوزه کې 3 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د هرات ولایت د امنیه قمانداني ویاندوی عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دا پېښه نن سهار د غو چاودیدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې وشوه چې یوې پوستې ته نږدې ښودل شوی وو. د ولیزاده په خبره په دې پېښه کې 3 پولیس او یوه ښځه ټپیان شوي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحدو ایالاتونو د پاوز د عملیاتو ستاینه وکړه. شپږو وسلوالو د سیشن به پورز د نایجیریا د جنوب د ماسالاتا د سیمې په یو کلی کې یو امریکایي له خپل کوره برمته کړ، او د هغه له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه وکړه. برمتهګرو د امریکایي چې فلیپ والټن نومیږي د نایجیریا شمال ته تښتولی وو. ولسمشر ترامپ پرون په یوه انتخاباتي غونډه کې ویل د امریکا زړورو پوځیانو په یو ډیر لرې هیواد کې یو امریکایي تبه وژغوره. د امریکایي پوځیانو عملیاتو ته په اشاره ویلي دا هغه کارو چې باید کړی وای، ځکه چې برمتګرو د یو امریکایي له ژوند سره لوبې کولې. په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټول بندې د ټولو چارو پر چاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. په بریتانیا کې 46,000 تنه په کرونا ویروس مړه شوي، او هر ورځ په دغه هیواد کې 40,000 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي. د ټولبندۍ له اعلان وروسته به چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ هیواد به د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټولبند پیل کړي. د ترکیې په لویدیځ کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 43 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ترکیې د بیړنیو حالاتو ادارې نن وویل په ازمیر کې د ژغورنې او لټون عملیات دوام کوي. ازمیر د ترکیه دریم ستر ښار دی. د جمعې په ورځ دې زورورې زلزلې وکړې چې شدت یې د ریکتر په کچه 6.6 درجې بلل شوی. د ترکیې او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې نږدې 9000 کسان ټپیان شوي هم دي. او د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ښاري ژوند د لا ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د ګډ کار او لشته فرصتونو په ګټې اخیستنې د ننګونو د هواري په هدف لمانځل کېږي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي سږ کال داسې وخت د ښارونو نړیواله ورځ لمانځو چې ټوله نړۍ کې کرونا وبا خپره ده. دغه سازمان ویلي د کرونا له امله د ټولو رامنځته شویو ننګونو سربېره چې ښاري ژوند یې بدل کړی دی، د ټولنو په هڅو سره د خلکو د خوندي کېدو لپاره زیاتې لاسته راوړنې هم شته. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، سفی الله ستانکزی و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور موضوعات زموږ پر ویبسایټ هم ولولئ او وی ګورئ واورئ، پته مو ده آزادي راډیو ټکی کام. روانې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې هیواد په 28 ولایتونو کې جګړه روانه ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي دي چې خو په سړي رښتو ساتونو کې لزګونه طالبانو ته مرجوب لاوختي.
در 24 ساعت گذشته خشونت ها در 27 ولایت صورت گرفتن. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نتیجه
دا به هم اوري چې د ازادي راډیو یو راپور د روزګان د اوسیدونکي او د مرخړلې مور ژوند ور بدل کړي.
ار څونه خوشاله یو که ازادي راډیو ته مش خوشاله یو که زموږ واده یې راوکی.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نور احمد لکنوال لوبیدل د بیگ بیش په سیالیو کې د افغانستان راتلونکي کرکټ ته روښانه او ښه پیغام دی. خپل نور احمد لکنوال څوي
پدې کې اختر کېدل او پدې کې لوبیدل زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې زه په دومره غټ لیګ کې لوبېږم.
کابل چاپ ورځپاڼو ته مهم کتنه کړې ده او دغه شاند خبرونې په دوهم نیمایي کې نور بس ته ونیس پروګرام لرو. هیره ده هم را سره تر پایه واوره. زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، راځو د خبرونې لومړی مطلب تلک وړاندې مو چې واورېدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد په 28 ولایتونو کې جګړه روانه ده. خو د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه شان نوموړي ویلي دي چې په فعاله دفاعي حالت کې دفاع وزارت دغه جګړه ښه کنټرولولی شي. په دې اړه نور زیات زما همکاري ڈی وی نادر راټول کړی دی. همدا اوس سره په سټوډیو کې دا ڈی وی جان ستړي مشي ک مهرباني وکړئ په دې اړه نور حال راکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت د رسمي معلوماتو له مخې د تیرو اونۍ په پرتله جګړې زور اخیستی دی. د وزارت مرستیال ویان فواد امان په وینا په تیرې یوې شپې ورځې کې افغان امنیتي ځواکونو شاوخوا 125 طالبان ته مرګ ژوبله اړولې ده. اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي او باور دا دی چې دا حالت کولی شي چې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان ورسوي. خو په دې اړه د دې وزارت مرستیال ویان فواد د مان وای چې په افغان امنیتي ځواکونه کولای شي چې د فعال دفاعي حالت لاري له هیواد والو او له خپل هیواد څخه په خټوګه ساتنه وکړي. په دې اړه فواد امان وای
در 24 ساعت گذشته خشونت ها در 27
ولایت په تیر 24 ساعتونو کې وو بیش ولایتونو کې تاریخوالی در سره سوی. افغان امنیتی ځواکونو د دښمن د حملو په جواب کې 50 یا ترهګر وژلي او 30 نور ټپیان کړي. افغان امنیتی ځواکونو په فعال دفاعي حالت کې په خټوګه کولای شي لخپلو خلکو دفاع وکړي. خو بهتره میتونن از مردم افغانستان دفاع
وکړي، هیڅ نو مشکل دی.
د افغانستان ولسی جرګه هم د هیواد کې د روانې جګړې په اړه اندېښمنه ده. د دې جرګې یو شمیر غړي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید له دفاعي فعال دفاعي حالت څخه ووځي. همداشان یو شمیر نظامي شنونکي هم په دې باور دي چې د امریکا او یا هم د نړیوالو په غوښتنه د دفاع وزارت فعال دفاعي حالت غوره کړي تر څو د سولې پروسې ته زیان ونه رسیږي. خو دا د دوی په زیان دی. موږ د اتیکولا مرخیل سره خبرې کړې، هغه هم په همدې نظر دی چې فعال دفاعي حالت کې کولای شي چې افغان امنیتي ځواکونه ته ډیر زیان ورسیږي. اوس مهال د رسمي معلوماتو له مخې په هلمند، کندوز، روزګان، فراه، بدخشان او همداشان هرات هغه ولایتونه دي چې جګړې ډیر شدت نیولی دی. خو د دې تر څنګ نور یو شمېر ولایتونه دي لا هم شته چې د جګړې په اړه معلومات نشته.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو. وام اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د دې هیواد په 22 ولایتونو کې د جګړو خبرونه ورکړي دي، ویلي دي چې په 22 ولایتونو کې جګړې روانې دي. همدا اوس مونږ غوښتل چې په دې اړه د یو تن کارپو سره هم خبرې وکړو، خو تر دې دمه لا نه یو توانېدلې. له دې نه وړاندې چې زموږ اړیکه ټینګه شي، تاسو په راپور کې واورېدل درنو اوریدونکو چې د افغانستان دفاع وزارت په 22 ولایتونو کې د جګړو خبرونه ورکړي دي. د دې وزارت ویان فواد امان ویلي دي چې په 13 ساعتونو کې د جګړو په جریان کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله وخت ده، که څه هم طالبانو تر دې دمه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. فعال دفاعي حالت چې په افغانستان کې یو باور دا دی چې ښایي افغان پوځیانو ته په دې حالت کې زیان ورسیږي، خو دفاع وزارت ویلي دي چې په فعال دفاعي حالت کې دوی ښه کولای شي چې روانه جګړه مدیریت کړي او د افغانستان له بېلابېلو سیمو نه دفاع وکړي. امدا اوس را سره د پوځي چارو کارپو باری آرس د ټلیفون په لیکه باندې راغی. آرس صاحب، ستړي مشي که پایلې لدینه کو چې د افغانستان دفاع وزارت په 22 ولایتونو کې د جګړو خبرونه ورکړي دي. له بیلابیلو ولایتونو نمره پورونه دا دي چې جګړو شدت موندلې. په عین حال کې بلې خواته د سولې خبرې روانې دي، که څه هم د سولې د خبرو په اجنډا باندې لا هم کومې نتیجې ته دواړه لوري نه دي رسېدلي، خو لږ تر لږه رسمي پایلې شوې دي. فکر څه فکر کوي چې د یوې خوانه د جګړې شدت او له بلې خوانه د سولې خبرې بالاخره څه ښایي دغه حالت؟
له بده مرغه لکه څنګه چې اشاره ورته وسول، په افغانستان کې اوس بدترین حالت جریان لري، یعنی د جګړې شدت په ټول ولایت کې، په مجموع کې په افغانستان کې، حتی د جرایمو په شمول په پایتخت کې هم ډېره بده وضعه دوام لري. ډېر خلک مري، د هر طرف کوي افغانان دي وژل کېږي، د وینو سیلابونه جاری دي. او په دغه ژمي موسم کې د ولسونو کډې پر اوژو په بازارونو او دښتو کې اړولي دي. هیڅوک هم نسته چې پام ورته وکړي. دا جګړه ډېره ظالمانه تپل سوی جګړه ده. زه فکر کوم چې د دوحې کانفرنس داسې عاجل نتایج نه لري، هغه به دوامدار وي، جلسې وي یا مذاکرات وي. خو دلته په هیواد کې هر ورځ چیرېږي او دا جګړه نور هم تنجیږي، ډېرې زیاتې ناخوالې رامنځته
کوي. آرس، فعال دفاعي حالت باندې لا هم نیوکې موجود دي، که څه هم دفاع وزارت وایي چې په فعال دفاعي حالت کې دوی کولای شي چې دغه جګړه مدیریت کړي، خو د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او ځینې شنون کې په دې باور دي چې افغان پوځیان باید له فعال دفاعي حالت نه ووځي، بلاخره تهاجمي حالت په جګړه کې غوره کړي. ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟
زه فکر کوم چې دغه خبرې صرف د یو نظر او یو عقیده په محدوده کې دي. دفاعي حالت اصلا یو طرف هم نه لري. تاسو پخپل د خپل نشرات ته توجه وکړئ چې هر ورځ پخپل حکومت وای چې نن مو دون طالبان د منځ څخه یوړل، نن مو په دې هلمند کې عملیات شروع کړل، مخ په وړاندې روان یو، نن په دې راوت کې دا اوس دا ټول خبرونه چې واورې په دې پوهېږي سړی چې دلته اصلا نه دفاعي حالات شته، نه د یو تفاهم او سولې تفکر شته، او نه هم د جګړې د کمېدو خیال شته.
یعنې څه فکر کوئ باید څه وشي؟
زه فکر کوم چې د جګړې نبض تر ډېره بریده د امریکا په واک کې دي. که د سولې مذاکرات دي په قطر کې روان دي، هم در امریکایي سیاسي چتر لاندې مخته ځي چې ډېرې لوړې لري او ډېر په هغه کې بهرنیان خپل اهداف لټوي، ځکه هم دا مذاکرې اوږدې شوي دي. او د بل طرفه څخه دلته په افغانستان کې حکومت د ډېر کمزوري حالت کې دی، په دونه کمزوري حالت کې دی چې نه تنها د خپلو ولسونو دفاع د دفاع توان په هیڅ وجه نه لري، بلکې ډېر عادي او روزمره اجراءات په وزارتخانو او دفاتر کې
ډېر زیاته مننه. درنو اوریدونکو، د پوځي چارو کارپو باري عارض چې د افغانستان د روانې جګړې په اړه خپل تبصره له موږ سره شریکوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم رحمت الله افغان د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دو اړخیزو ګمرکي اطلاعاتو د تبادلې هوکړه لیک لاسلیک سو. دغه هوکړه لیک د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو د عمومي رئیس محمد خلیل سالیزاده پاکستان ته د سفر پر مهال د پاکستان د ګمرکونو د بورډ غړي محمد طارق ترمنځ لاسلیک سو. د دغه هوکړې له مخې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ګمرکي اړیکو، سوداګریزو تسهیلاتو، د فساد پر ضد مبارزې او همداراز د صادراتو او وارداتو په برخه کې شفافیت تامینوي. ښاغلي سالیزاده په پاکستان کې له میشتو افغان سوداګرو سره هم لیدلي او د دوی ستونزې اوریدلي چې له پاکستاني اړخ سره شریکې کړې دي. د افغان بیمې ملي شرکت او په افغانستان کې د پانګې اچونې او سوداګرۍ خونې ترمنځ د ګډو همکاریو او افغان سوداګرو ته د بیمې د ورکړې هوکړه لیک لاسلیک سو. په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې د عامل پلاوي رئیس سید زمان هاشمي وایي چې دغه هوکړې له مخې به د یاد شرکت لخوا افغان سوداګرو او پانګوالو لپاره د بیمې خدمتونه ارزول کیږي، څو د دوی قناه ترلاسه او خپل سوداګریز مالونه بیمه کړي. په ورته وخت کې د افغان بیمې ملي شرکت رئیس میوند فراهي وایي دوی هڅه وکړي چې د بیمې په برخه کې د افغان سوداګرو قناه ترلاسه، څو افغان سوداګر مالونه په ځانګړي توګه صادراتي مالونه بیمه کړي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اته اتیا پوله، یو اروپایي یورو نه اتیا افغانۍ، یو سترلینګ پون اته نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویس پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ پنځه پوله، زر هندي روپۍ یو زرو دیرس افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ شپږ سوه اووه څلوېښت افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د نړۍ پر لور، په امریکا کې د ولسمشر انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. ولسمشر ترامپ او د انتخاباتي سیال جو بایدن پرون د رای ورکوونکو د ملاتړ د خپلولو لپاره وروستۍ هلې ځلې وکړې. ویل کېږي چې په دې انتخاباتو کې نوي میلیونه کسانو لا دمخه رای ورکړې دي. اجملن دا موضوع تعقیب کړی دا وم دا اوس سره د پراګ ل سټډیو وصل ده. ان سب سړي مشي په ډاډ نور تفصیل لتاسي او
مننه اکرام صاحب. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دواړه کاندیدان هڅه کوي چې هغه رای ورکوونکي را خپل کړي، چې تر اوسه پورې په دې اړه چې ترامپ او بایدن کې چا ته رای ورکړي پریکړه نه ده کړې. دوی پرون په دې برخه کې خپل وروسته فشار راوړ په خپل ملاتړ باندې څو رای ورکړي او راووزی او خپل رای وکاري. په دې انتخاباتو کې تر وخت مخکې د رای ورکولو کچه لوړه ده، لکه څنګه چې تاسو وویل تر اوسه پورې 9 میلیونه کسانو تر وخت مخکې رای ورکړي دي، او دا د 2018 میلادي کال د انتخاباتو په مقایسه په 15% پورته ده. هغه اوریدونکي چې په افغانستان کې رای ورکړي دي تر وخت مخکې رای په امریکا او ځینو هیوادونو کې داسې دي چې خلک کولی شي د پوست او نورو لارو خپل رای د انتخاباتو تر ورځې مخکې پوست کی او د انتخاباتي دفترونو ته یې واستوي. نو دغه رایو اندازه سکال ډیره لوړه ده، یوازې د 2018 کال سره که مقایسه شي 15% کې د 2018 کال نه پورته ده. ویل کېږي چې دا ښیي چې خلک د امریکا د ولسمشرۍ په دې انتخاباتو کې چې جو بایډن او ولسمشر ټرمپ په ډېره نږدې سیالۍ کې دي، په دغه سیالۍ کې برخې اخیستو ته لیواله دي. همدارنګه د کرونا وبا چې په امریکا کې خلک ډېر ځپلي دي او ډېر خلک یې ناروغان کړي دي، دا هم د دې سبب شوې ده چې خلک د انتخاباتو په ورځې د ګڼې ګوڼې نه د ځان ساتلو په خاطر خپلې رایې مخ کې تر مخ کې د پوسټ للارې واستوي. امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پر خپل جمهوری غوښتونکي سیال ډونالډ ټرمپ په نظر پوښتنو کې 8% ظاهرا مخکې ښکاري، خو په هغه ایالتونو کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پایلو کې ټاکونکی رول لري بیا د بایډن لاس بری راکمیږي، او همدا د دې سبب شوی دی چې په امریکا متحده ایالاتو کې دواړه کاندیدان هڅه کوي هغه ایالتونه چې ټاکونکی رول به ولري په دې انتخاباتو کې هغه راخپل کړي. په دې لړ کې ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې 4 انتخاباتي غونډې وکړې. دا هغه ایالت دی چې نظر پوښتنې پکې نوموړی له بایډن نه لږ شاته خي. په عین حال کې بایډن چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم ورسره وو په فلنت انډیټوریت ښار کې او همدارنګه په میشنګن ښار کې په انتخاباتي غونډو کې برخه واخیسته. دا ښارونه چې امریکایي ټبري امریکایان پکې اکثریت لري، که خلک پکې په انتخاباتو کې په زیاته اندازه برخه واخلي په دغه ایالت کې د ډیموکراټانو له بریالیتوب سره مرسته کولی شي. په امریکا کې د پوست له لارې د ورکړل شوو رایو حسابول او د دې یقیني کول چې دغه رایې څومره باوري دي، دا هم د دواړو کاندیدانو ترمنځ د دواړو کاندیدانو د کمپاینونو ترمنځ یو بحث دی، او کېدای شي چې په دې برخه کې وروسته دا بحثونه نورم تاوده شي، ځکه د ولسمشر ټرمپ لخوا څو ځل په هغه رایو باندې یا په هغه سیستم باندې چې خلک د پوست له لارې رایې ورکوي انتقاد شوی دی. اکرام صاحب
ډېر زیاته مننه. درنو اوریدونکو، و موریدل چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي، او دواړو د ولسمشرۍ دواړو سیالانو ټرمپ او جو بایډن پرون د رای ورکوونکو د ملاتړ د خپلولو لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړې. بیرته راګرځو افغانستان ته. د ازادي راډیو یو راپور د روزګان د اوسیدونکي او د عمر خوړلې مور ژوند ور بدل کړی دی. د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د زوی ځنډېدلې واده و چې 2 کاله مخکې کوژده شوی وه، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نه شول کولی خپله ناوې واده کړي. ازادي راډیو د اغلې سلما او د زوی په ژوند راپور خپور که له هغه وروسته دغې کورنۍ سره پراخه مرستې وشوې. اوس زموږ خبریال شریف الله شرافت دغه کورنۍ ته ورغلی دی او بل راپورې پرې چمتو کړی او د دغه کورنۍ د ژوند حالت یې راخیستی.
چې ماشام سر ولګوم چې راویښه سم زړه مې دی ځکه زړه مې پټه پس پن سر زه خدمت کوم ازالم دی چې نه راکې په لاس نه راکې یو لک روپۍ غواړي.
دا ژړا د شپېته کلنې سلما ده. شاوخوا 8 میاشتې وړاندې د ازادي راډیو د کیمرې په وړاندې د خپلې بېوزلۍ ویرجنې کیسه کوله. هغه مهال د سلما په ګڼو ستونزو کې یوه هم د دې د زوی ځنډېدلې واده چې 2 کاله مخکې کوژده سوې وه، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نه سو کولی چې خپله ناوې واده کړي. سلویس کلن سید ولی چې د سلما یوازنی زوی دی د بیل او کلنګ مزدوری کول، خو پر دې مزدوری د واده پیسې پوره کول ممکن نه وو. هغه په سخت او درنو کارونه کې خپل روغتیا هم له لاسه ورکړې وه، خو تر پایه یې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشت کی مخ کی د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکشي د سید ولی مور د خپل بیوزلی او بیوسی کیسه کړي و خپور سو
غرمان زلره مچ زما د زوی واده وشي زوی می دادی
د ګی راپور ل خپل دو ورسته ګړو خلګو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د ورزګان د ګڼو نورو خلکو په څیر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړي نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلې سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، که ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو، که زموږ واده یې راوکړي ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه. لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی راویه که زما چې چېته واده ورکړی دی په دغه ننو کښې شی نه دی احتیاج کړی. دا هغه ارمان مې پر زړه درلودی چې ما له ایله یې زما د چچې پرده را خوندي کې چې زما په کور کې دومه ښځه پیدا شي. الله تعالی دې یوه زنه ازادي راډیو ته ورکړي.
د سید ولی او مور سره لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشت افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا پته د راډیو یا ازادي نه چې د خبر مو چې واورېدو او په طرف نه چې دا بېچاره ډېره مثلا څوارلس کاله پته جایسه به در کار کړی و د واده دپاره پیسې نه درلود د بېچاره تکلیف ده کړی و او زه د راډیو ازادي نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسې غوندې ځوانان مثلا همکاري لري کار کوي خدای تاته اجر ورکړي
خپله. سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته یې اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کورې آباد. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو اورېدونکو، وام اورېدل چې د ازادي راډیو د یو راپور د خپرېدو نه وروسته د اروزګان یو اوسېدونکي او د ده د عمر خوړلې مور ژوند بدل شوی دی. طبعا میندې په اولادونو دردېږي. افغان میندې ویل کېږي داسې چې زیاتره یې غواړي، اکثره یې غواړي چې زامن یې ډاکتران شي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هېواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. خدا چې لونو او زامنو په دې برخه کې څومره مخکې له مرګ او وروسته له مرګ د خپلو میندو د ارمان پوره کړی او له فردي حالت نه یې ټولنیز کړی، په دې راپور کې به یې په اړه اوري. زموږ همکار اجمل تورمان د موضوع په اړه باندې په کابل کې د مورا په نوم د یو تعلیمي کمپلیکس او د عادی په نوم یو خصوصي روغتون له مسؤلینو سره غږېدلی دی.
مورا د ښځو له خوانه ښځو ته له وړکتون تر پوهنتون دا تعلیمي کمپلیکس چې زده کړیالانې، نجونې او کارکوونکي او مدیریت هم ټول له ښځو سره دی، د طب پوهنځی او په څو روغتیایي برخو کې انسټیټیوټ هم لري. بنسټي ښوونکی ډاکټر عزیز الله امیر وایي د مورا نوم د مور له کلمې اخیستل شوی، یعنی لویه مور چې نورو ښځو ته سبق ښیي. دی وایي د دې کمپلیکس د جوړېدو فکر د مور تر مرګ وروسته ورته پیدا شو. په خبره هغه په یوه جلدي ناروغۍ اخته وه. نارینه ډاکټر ته نه تله نو ځکه یې میکروب په وینه کې ګډ او په ماشومتوب د مور له سیوري بې برخې شو.
پښتون په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو ډېر سخت کمی محسوسېده او زما مور ځکه مړه شوه چې ښځینه ډاکټره نه وه. هغه په یو جلدي تکلیف یا جلدي میکروب باندې وفات شوله. هغه نارینه ډاکټر ته نه تلله او هغه میکروب یې وینې ته ګډ شو او بالاخره شل یا ویشت ورځو کې وفات شوله. نو دغه مفکوره ما سره پیدا شوه. وروسته د هغه نه چې ما وویلې چې زه باید یو کار وکړم چې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کموالی نور کم شي او نورې میندې خپل ژوند له لاسه ورنه کړي او ماشومان بې وخته یتیمان نه شي.
افغان میندې اکثره غواړي چې زامن یې ډاکټران شي. لاملونه خی بیلا بیلوی په دغه هیواد کې ناسم روغتیایی خدمتونه ټولنیز ستونزې بیوزدی او یا هم په زړه کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکو او طبيب شتون د کابل ښار په یو بل څنډه کې بیا د ادیب نوم یو خصوصي روغتون جوړ شوی د دې روغتون بنسټګر ډاکټر فضل ستانکزی هم ورته کیسه لري د دغه روغتون مسؤل ډاکټر زیاد درمل د ښاغلی ستانکزی په اړه وایي
یتیم پات شوی دا خپل دا کس دا نوم انتخاب کړی خپل مور په ډیر وړ کینوالی کې لیدلې ناروغي لا مال افاصه دا ویل چې شفاخانه و یا روغتون وای نو امادي بنم رکی
خاغلی درمل روغتون ته د دینو په انتخاب کې یو بل فلسفه هم ویني هغه دا چې معشوم یو کلوی د درد پر مهالي اول غک په ادی وي په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یو جدي ستونزه ګڼل کیږي که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وار وار دا وایي دي چې په دې برخه کې هڅه کوي او خدمتونه ښه او پراخ شوي خو لا هم ډیری افغانان د دارو درملو لپاره نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هند او پاکستان ته مخه کوي چې اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس پرېدو دا چاره هم سخته کړي تازه دوه اونۍ مخکې په ننګرهار ولایت کې په یوه ورځ د پاکستان د ویزې د اخیستلو په پروسه کې 12 ښځې تر پښو لاندې او مړې شوې چې ښایي دا هم ناروغان وي او ډاکټر امیر او ډاکټر سنگزی په شان به زامن په ماشومتوب بیمور شوي وي
مغغلا ازادي راډیو نو ری په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې شوې درنو اوریدونکو صفی الله سنگزی راغلی او ور بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو مهم لنډیزونه وړاندې کوي
د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستیال امرولا صالح ویلی د پاکستان سفارت دی د خپل ورځنیو ویزو د شمیره روښانه کړی هغه ویلی هدف دا دی چې د پاکستان د ویزو لپاره د افغان مراجعینو په لیکو کې نظم رامنځته شي او خلک د خبره له ورځني عذاب او ګډوډیو خلاص شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي په هلمند کې له تازه بې ځایه شوي کورنیو سره مرستې دوام لري د یو یونیچسیار په خبره تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10,000 کسانو ته چې یو نیم زر کورنۍ کېږي د خیمو او غیر خوراکي موادو مرسته شوې ده د اوروزګان د دهراود ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو نن په ترینکوټ کې اعتراض وکړ دوی ویل دولت دې د دهراود ولسوالۍ د طالبانو له معاصرې خلاص او معاصره سرتیری دي وژغوري د هرات پولیس وایي د دغه ښار په لسمه حوزه کې درې امنیتي ځواکونه نن سهار وژل شوي دي د ترکیې په لویدیځ کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 340 ته ورسید 9,000 کسان ټپیان شوي هم دي په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي په امریکا کې د جمعې په ورځ د کرونا 1,233 مثبتې پیښې ثبت شوي چې تر اوسه د نړۍ په بل هیڅ ځای کې په یوه ورځ دومره پیښې نه دي ثبت شوي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحده ایالاتونو د پوځ د عملیاتو ستاینه وکړه
د مهمو خبرونو لنډیز مو اوریدو درنو اوریدونکو لدی وروسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو ارسلا مرسلین راغله دی په سټډیو کې را سره دی مرسلین صاحب ستلی مشي مهرباني وکړئ
ډیر زیات مننه
نور بس دی شکست سکوت
شنونده عزیز رادیو آزادی سلام من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم از گذشته سینما و بازیگری در سینمای افغانستان اگر بگذریم در 20 سال گذشته نقش زنان در سینمای افغانستان پررنگتر و درخشانتر بوده است در سالهای اخیر در کنار نقش آفرینی زنان در سینمای افغانستان تعداد زیادی از زنان خودشان تلاش به خرج داده و نقش رهبری را در سینمای افغانستان به دست گرفتند در سال اخیر زنان افغان توانستند که فیلم‌های تولید شده‌شان را به جشنواره‌های معتبر و مشهور دنیا ارائه کنند و برخی از فیلم‌های تولید شده توسط همین زنان در جشنواره‌های هنری کاندید نیز شده و واردهای معتبر را از آن خود کرده اما این همه موفقیت ها با مشکلات فراوان به دست آمده و برخی از این مشکلات مانع موفقیت های بیشتر هم شده. یک مشکل عمده آن عدم دسترسی یا سرمایه گذاری دولت بالای صنعت فیلم و سینما بوده و نبود بیننده ها و همچنان تماشاچا سبب کندی و یا عدم موفقیت بیشتر این صنعت در داخل خود افغانستان شده. در برنامه امروز روی همین موفقیت ها و موانع و مشکلات بیشتر با مریم جهانبین سینماگر و هنرمند صحبت میکنیم. خانم جهانبین به برنامه خیلی خوش آمدین. بله بسیار تشکر. صدای شما متاسفانه به ما درست نمی، اگر لطف کنین جایتون را تغییر بدین تا صدای شما بهتر شوه. بله بله فعلا تا الان صدای شما بهتر نیست، صدای شما به ما درست نمیه. بله خوب تا خانم جانبین موقعیت خود بله تغییر میتن، موقعیت خود را تغییر بتن، ما شماره تماس با برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونین در جریان برنامه تماس بگیرین و سوالاتتان را از خانم مریم جهانبین مطرح کنین. شماره تماس با برنامه است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. بله حالا با خانم جهانبین خب تا حال تماس اینا دوباره برقرار نشده. موضوع برنامه را در ابتدا به شما گفتم در آغاز در مقدمه. امروز بحث میکنیم روی وضعیت سینما و فیلم در افغانستان و به ویژه نقش و حضور زنان در سینمای افغانستان که چطور هست، مشکلات را که فرارای اینا وجود داره. تا حال تعداد زیادی از فیلم هایی که خود زنان افغان تولید کردن اینا به نمایشگاه بین المللی و همچنان جشنواره‌ای ارائه شده. خب خانم جهانبین دوباره با ما وصل شدن. خانم جهانبین دوباره برنامه خوش آمدین.
سلام
مقدمه. بله با سلام به شما، متاسفانه صدای شما به ما بازم درست نمی، اگر لطف کنین موقعیتتون را کم دیگه هم تغییر بدین تا صدای شما بهتر شوه. اما درست نیست صدای شما، متاسفانه صدای شما به من درست نمیه. خب اگر کمی موقعیتتون رو دیگرم تغییر بدین تا شنونده ها بتونن صدای شما را شفافتر بشنون. بله فعلا بله خانم جانبین صدای مرا دارین شما؟
بله
اما صدای شما متاسفانه بله اگر موقعیت را کاملا تغییر بدین چون صدای شما به ما بخ صدای شما را نمیفهم. بله شنونده عزیز، بله شنونده عزیز تا خانم جهانبین صدایشان و موقعیتشان بهتر میشه یک شنونده را میشنویم که اینا کی هستن و از کجا تماس گرفتن. به خانم جهانبین دوباره برمیگردیم اونا را با خود میداشته باشیم. بله سلام علیکم. بله صدای ما را میشنوین، کی هستین، از کجا تماس گرفتین، بفرمایین. بله صدای ما را میشنوین؟ بله متاسفانه صدای از اونا نمیان. خب بله شنونده دیگر را میشنویم، کی هستن، سلام علیکم. بله اگر لطف کنین صدای ما را از طریق رادیو بشنوین، بفرمایین کی هستین و از کجا تماس.
سلام علیکم آقای ارسلان، سلام
علیکم شما. علیکم سلام. سلام آقای اخونزاده، بفرمایین. بسیار تشکر، بفرمایین آقای اخونزاده.
از میمان محترم شما برنامه حاضر هم نیست، اگر حاضر شدن راجع به صنعت سینما اگر سوال کنم، سینمایی که به افغانستان بوده به میشرها حتی تعمیرهایشان خراب شده، به افغانستان به نمایش گذاشته نمیشه. میشنید صدای مرا؟
بله صدای شما را میشنم آقای اخونزاده، بفرمایید.
از میمان محترم شما سوال میگه که اینا به این شهرهای افغانستان چرا نمایش سینما را نمی کنن، چرا سینما رو جور نمی کنن، به نمایش نمی گذارن به داخل افغانستان و لنه فیلم هایی که اینا تولید میکنن، یک فیلم از اینا چقدر مصرف از اینا را اینا از کجا به دست میاره، اینا باز یک فیلم که می سازه چقدر آید به دست میاره، اینا میره اگه جا به تخلیم.
بله آقای خونزاده شما هم در جامعه زندگی میکنن، علاقمندی چقدر به دیدن فیلم در افغانستان و رفتن به سینما؟
دیگه از وقتی که فایل پیدا شده، همه گوشه های فیلمی پیدا شده، این همه دیگه بی اکان داره به صنعت سینما صدمه وارد کرد. سابق خود یک تلویزیون بوده دیگه یه موبایل چیزا نبود، حالا به اطراف بعض یکی هست به داخل موبایل خود کم نگم فیلم یکت تماشا دیگه به می خاطر دیگه اکان داره به صنعت باز سینما از خود دیگه و کجا که دیگری داره دیگه، اگر ساخته شه بازم به نمایش گذاشته شه بازم مردم شوق پیدا میکنه خامخواه استفاده میکنه.
بله بسیار زیاد تشکر آقای خونزاده از شما. بله آقای خونزاده بودن اینا از بله از بالا اولسوالی بالا مرغاب تماس گرفته بودن اینا در رابطه با ای که نبود سینما در برخی از ولایات و همچنان در رابطه با خب سوال هم داشتن از مهمان برنامه که بعدن به اینا برمیگردیم. بله میبینیم که بله بله موضوع امروز برنامه در رابطه با صنعت سینما و همچنان حضور زنان در سینمای افغانستان است. در بله یک شنونده دیگر هم میشنویم کی هستیم و سوی تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله متاسفانه اینا صدای مرا ندارن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
بله
بله سلام علیکم بفرمایید کی هستین از کجا تماس شدین؟
و علیکم سلام خوب هستید بخیر
تشکر بفرمایید کی هستین از کجا تماس شدین؟
ما در چی شما رو نفهمیدیم که شما در چی مورد گفت میزنید یک اگر
بله متاسفانه اینا موضوع برنامه را نگرفتن و موضوع برنامه را یک بار اعلان میکنم دوباره شما میتونین که تماس بگیرین بعدن. بله خانم جهانبین به برنامه خوش آمدین دوباره و سوی متاسفانه که بیشتر مشکلات تکنیکی بود صدای شما درست نمیاد بفرمایین.
سلام عرض میکنم مجددن امیدوارم که این دفعه بدون مشکل پیش بریم.
بله.
خوش باشین بفرمایید.
بله بسیار تشکر. اگر از موفقیت ها آغاز کنیم در سالهایی که گذشته چقدر ما توانستیم به هدفی که به خاطر نقش آفرینی زنان در سینمای افغانستان و همچنان در بخش رهبری بتونن زنان جایگاهشون را پیدا بکنن در سینمای افغانستان چقدر موفقیت به دست آمده خانم جانبین؟
به صورت کلی اگر ما بخوایم یک نگاه اجمالی در تاریخ ادبیات و هنر افغانستان داشته باشیم به خوبی میتونیم ببینیم که در بخش ادبیات خب زن جایگاه خودش رو پیدا کرده.
درست.
ولی در هنر سینما با توجه به اینکه از اوایل قرن بیستم این هنر وارد این مملکت شده خب یک دوران خوبی بود، یعنی یک به هر حال شروع شد با تمام چالش هایی که پیش رو داشت.
درست.
شروع شد ولی بعد از اون دوران درخششش یعنی های 40 تا 60 و بعد از اون که مشکلات سیاسی بحث ناامنی و اینها پیش آمد خب حضور زن هم کمرنگ تر شد. اما در حال حاضر با توجه به اشاره‌ای که شما کردین در رابطه با موفقیت ها ما در سالهای اخیر حضور بیشتر زنان را در عرصه سینما می‌بینیم و این اتفاق بسیار خوشایندی برای هنر و صنعت سینمای افغانستان هست.
بله. خب در رابطه با این که تولیدی که از سوی خود زنان صورت میگیره خوشبختانه ما موضوعات زیادی داریم که در رابطه با وضوع خصوصا متاسفانه مشکلاتی که وجود داره در بخش زنان یه بهتر میتونه از سوی زنان در قالب یک فیلم در بیایه و به جهانیان نمایش داده شوه. چقدر امی مشکلات و همچنان جامعه امو وضعیتی که در جامعه افغانستان وجود داره البته این چقدر تانسته در امی فیلم ها از سوی خود زنان به جهانیان نمایش داده شوند؟
در حال ما با این صحبت شما کاملا موافق هستم که یک زن طبعا یک زن رو بهتر درک میتونه و بروز همین مشکلات یا بازنمایی همین مشکلات نسبت به دیدگاهی که در بیرون وجود داره و انجام شدن این کار توسط یک زن به مراتب تفاوتهایی داره تا اینکه مردها بخوانی رو به نمایش بدن.
درست.
فیلمسازه زن این که در حال حاضر از طرف کشور افغانستان یا با هویت افغانی کار میکنن هم با افتخار هستن. همونطور که بازیگرهای زن را ما در این سالها بیشتر میبینیم حضور فیلمسازان موفق زن رو هم بیشتر میبینیم و طبعا تأثیرات خودش داره چون به نظر من همون عمقی که
در یک چالش یا در یک مشکل در زندگی یک زن وجود داره را یک همجنس خودش بهتر میتونه درک بکنه.
درست. ای امی در چقدر به تصویر کشیده شده در جهان و چقدر واقعا امی پیام گیرنده داره در جهان، چون شما در جشنواره های مختلف زنان افغان فیلم هایشون را به نمایش گذاشتن در جهان و چون مشکلات کم در افغانستان وجود داره جامعه جهانی از یک درک دارن.
مسلما بروز داده شده و مخاطب خودش رو هم داره، چون برای بحث بین الملل برای سایر کشورها این موضوعیت ها جذابیت داره که چطور یک فیلمساز زن از درد و مشکلات زنان همو کشور صحبت میکنه، با توجه به این که افغانستان حساسیت های سیاسی یا اقتصادی یا مشکلات اجتماعی خودش داره. تا الان هم اتفاق افتاده، هرچند که من شخصا خودم با بروز خیلی از این مشکلات و معرفی افغانستان به عنوان یک جامعه بسیار پر مشکل خیلی موافق نیستم، چون حال همانقدر که مشکل داریم
درست.
ما خوبی و موفقیت هم داریم.
بله.
ولی هنرمندان ما در این بخش کمی به نظر ما کم لطف هستن، چون از افغانستان همیشه مشکلات بدبختی ها و آسیب هاش بیان میکنن
درست.
و عمیق ذهنیت و همون طرز تفکر یک از خارجیه می سازن نسبت به کشور ما، در صورتی که هنرمندان چه فیلمساز باشه فیلمساز یک رسالت بزرگ دارن و اون معرفی هویت اصلی و او چیز واقعی یک مردون یک کشور هست و می توانن خیلی بهتر از این
درست. واقعا مبارزه هم صورت میگیره از سوی زنان افغان، بیشتر ما شما کسایی را داریم که در داخل جامعه ما شما واقعا از شزیره دارن که از اونا فیلم ساخته شد و فعالیت ها از اونا به خاطر دفاع از حقوق زنان، دفاع از حق خود و شهروندا در جهان البته به تصویر کشیده شوه. اما مشکلات بیشتر اینا فیلم سازان بیشتر میگن که خوب است که مشکلات که در اینجا وجود داره هم به جهان رسانده شود تا یک وضعیت بهتر به اینجا به وجود بیاید، یک توجه صورت بگیره به داخل افغانستان. اما تصویر مثبت چقدر میتونه در رابطه با سرمایه گذاری خارجی بالای صنعت افغانستان بتونه جلب کنه سرمایه گذاری را و توجه را به افغانستان؟
ببینید، تا وقتی که ما بخوایم بازنمایی بدبختی ها و آسیب های جامعه خودمون رو داشته باشیم تا اینکه جلب توجه از طرف جامعه بین المللی باشه، این روند خواهی پروسه همینطور ادامه خواهد داشت و مدام بازنمایی منفی اتفاق میافته. در صورتی که به نظر من همینطور که الان در شهری که ما شما هستیم در همین کابل همونقدر که اتفاق منفی هست اتفاق مثبت هم هست، طبعا موفقی نشان دادن یا بازنمایی و بازتاب دادن موفقیت های یک زن افغان در همین جامعه فعلی به نظر من بسیار جذابتر هست. کلاس چیزهایی بوده که سالها گفته شده و خیلی هاش تبدیل به کلیشه شده، در صورتی که میتونه خیلی بهتر از این باشه و به نظر من هنرمندان یا همون کسایی که در اجتماع هستن تا وقتی که بخوان برای حل مشکلشان به یک دست بیرونی به جامعه بین الملل یا هر چیز دیگه وابسته باشن و مشکل هست و هست و هست و حل نمیشه، در صورتی که حل اون مسائل گروه دست خود ماست که داخل هستیم و ما نمیتونیم همیشه منتظر یک دست بیرونی بمانیم تا بیایه ما رو کمک بکنه و واقعیت های ما رو درک بکنه.
درست. خوب شما خود دانم عملا کار میکنین در سینما و در صنعت فیلم، گاهی هم بحث کردین بالا از این که چرا تلاش نمیشه به خاطر از این که یک چهره متفاوتر از افغانستان در بیرون به تصویر کشیده شوه؟
بله حتما، این دغدغه خود من هست، یعنی در این چند سالی که من در کابل کار میکنم بیرون از کابل هم که بودم همین دغدغه من بود.
درست.
که چرا وقتی که نام افغانستان میاد یک سری تصاویر روتین ثابت منفی باید همیشه معرفی شه. درسته ما واقعیت های تلخ رو انکار نمی کنیم، ولی این دغدغه هست. حتی خودم سرش کار میکنم، خودم به عنوان یک جزء کوچکی از جامعه هنرمندان و سینمای افغانستان تلاش میکنم که یک بازنمایی مثبت خودم
بتونم انجام بدم. درست. خوب همیش شکایت از این صورت میگیره متاسفانه که زن بودن در افغانستان خیلی مشکل است و ای که باز بیان یک سینماگر شوین و خودتون بخواین فیلم تولید کنین این خیلی دشوارتر است. واقعیت شما واقعیت ها را درک کردین چون عملا کار کردین در این بخش، چقدر دشوار است کار کردن در افغانستان؟
به هر حال کار کردن در یک جامعه مثل افغانستان و هم با جنسیت زن چالش های خاص خودش داره.
ده.
اول اصلا مشکلات سیاسی یا نبود امنیت هست، مشکل بعدی امو بک یا دیدگاه منفی نسبت به هنر سینما هست که خیلی از جمع خانواده ها یا فامیل ها مانع میشن سرشون در اصل سینما کار بکنه. در
درست
یه عرصه، یه عرصه مقدس و در کل دنیا در حال پیش رفته، ولی خب مشکلاتش هست. در افغانستان چالش های زیادی داره، علاوه بر دو موردی که گفتم، بی‌توجهی یا اختصاص ندادن بودجه لازم
بله
برای پیشرفت همین هنر. اینا تمام مشکلاتی هست که یک کلان افغان ها باشد از پنجه دارن میکنه و به مراتب زن ها بیشتر، چون زن ستیزی هست و مشکلاتی که یعنی محدودیت که یک زن در جامعه افغانستان داره طبعا مرد ها ندارن.
درست دقیقاً. خب در رابطه به مصارف مالی شما مشکلات مالی یاد کردین، آقای اخوندزاده بیشتر سوال داشتن، من میخوام پیوست به سوال آقای اخوندزاده طوری بپرسم که آیا مصارفی که بالای یک فیلم صورت میگیره در افغانستان مصارف را دوباره فیلم عاید داشته میتونه، و یا ای که ارگو به جشنواره بین المللی این فیلم پیشکش نشه، شما میتونین مصارف را از خود از این فیلم به دست بیارین؟
متاسفانه اگر بگیم اگر در جشنواره ارسال نشه، خب خیلی میتونیم به جرات بگیم نه.
درست.
نمیتونه امور رو پس بگیره، یعنی فیلم ساز یا تهیه کننده ای که سرمایه گذاری میکنه.
بله.
و خیلی ها شکایت دارن از اینکه چرا فیلمساز ما برای جشنواره کار میکنن، در صورتی که بحث عایدات سینما یا چرخه اقتصادی در سینما اهمیت خاص خودشو داره. درسته؟ و اگر منطقی بخونیم شاید حق داشته باشه به اینکه بخواد مثلا فستیوالی روان بکنه و روی عاید مالیش هم حساب بکنه.
درست.
ولی اگر اینطوری نباشه نه، چون سینما رو مشخص خودش رو رقی که باید در افغانستان نداره.
بله.
و بازپستهی هم سرمایه‌ای که اتفاق افتاده.
بله.
خیلی درصد میذاره.
درست. خب ما نمیتونیم هر فیلم را به یک جشنواره معرفی کنیم، چون مخاطبه خودش را داره و شاید بعضی از مسائلی که در فیلم به تصویر کشیده میشه این شاید به جهانی ها خیلی هم دلچسب نباشه. پس امی فکر نمی کنین که خودش مانی تولید، البته مانی رشد صنعت فیلم در افغانستان شوه؟
مانع شاید بگیم یکی از موانع هست، این که حالا یک فیلمساز نتونه فیلم خودش رو به جشنواره روان بکنه، به نظر من مانع مطلق نیست که اصلا نخواد تولید بکنه. ببینید رونق هنر سینما یک رابطه دو طرفه بین فیلمساز مخاطب هست.
بله.
درسته؟ محتوای خوب رو باید برای مخاطب تولید کرد.
بله.
و از اون طرف هم تقاضا باید باشه، یعنی مخاطب ما باید اهمیت خاص خودش نسبت به این حرفه یا صنعت یا هنر داشته باشه.
نه.
ما نمیتونیم صرفا بگیم چون که یعنی او بازدهیش وجود نداره، چون بخش بزرگی از هنر سینما هم او عشق و علاقه ای هست که یک سینماگر در او دنیای خودش داره.
درست.
پس ما نمیتونیم بگیم که صرف این موضوع پس نباید تولیدی اتفاق بیفته.
بله متاسفانه ما در بیشتر از شهرهای افغانستان هنوز سینما نداریم، ما در کابل هم یک سینمای ویژه به خاطر زنان که در گذشته وجود داشت حالا نداریم. پس وقتی فیلم را به یک مخاطب خاص تولید میکنیم، چون این مخاطب در افغانستان وجود نداره، پس در افغانستان اگر بگوین که چقدر علاقمندی وجود داره به دیدن فیلم، به رفتن به سینما، تا حال شما چون این بررسی را انجام دادین که چقدر از علاقمندی و مخاطبین تان مشخص شده باشه که کیا هستن دقیقاً؟
من خودم شخصا اگر بخوام بحث حمایت دولت یا حمایت هایی که باید اتفاق بیفته در افغانستان مطرح بکنیم، ارتباط داره با همین سوالی که شما فرمودین. ما خوشحال هستیم که در یکی دو سال دولت توجه کرده و میکنه، گذشته از این که یک نگاه ساده تر به فعالیت های ریاست افغان فیلم این موضوع رو خیلی به خوبی میتونه نشان بده که یه اهمیت اتفاق افتاده، ولی یک حرکتی هم از طرف خود فیلمساز باید باشه. در صورتی که من با صحبت شما موافق هستم که سینما در ولایات بحثش خیلی فرق میکنه با سینما در کابل. او عایدات هست درسته، باز هم توی همین شهر کابل هم متفاوت هست، یعنی مخاطب عام فرق میکنه، مخاطب خاص فیلم فرق میکنه، ولی همه اینا به نظر من باز هم بهانه هایی هست، یعنی موانع هستن، ولی فیلمساز اگر بخواد حتما میتونه که چی بکنه، یک کم
متفاوت تر عمل بکنن.
درست. اگر در رابطه به فیلم هایی که به جشنواره ها شما روان کردین، به جشنواره های بین المللی، چقدر سینمای افغانستان توانسته که معیاری تر عمل کنه و متفاوت تر از گذشته عمل کنه؟
ببینید، اگر به صورت خواستن ما جشنواره ملی فیلم لاجورد رو بخوایم بررسی بکنیم که فراخوان رو ما دیدیم، اشتراک فیلمسازای عزیز و از سراسر دنیا ما دیدیم، برای من جای خوشحالی داره. با وجود تمامی مشکلات ما فیلمسازای عزیزی داشتیم که از ولایات دور اشتراک کردن. درست. یعنی خواستن اتفاق افتاده. درسته که اون فیلم معیاری که شاید شما بگیم در کابل یا در سه بین الملل تعریف میشه، در هر ولایت فرق میکنه، نظر به امکانات یا دانسته هاش فرق میکنه. ولی ما آثار خوب هم خیلی داشتیم در کنار آثاری که ضعیف هم بودن، ولی کلش برای ما بسیار قابل ارزش و قابل احترام هست، چون اونها با همو امکانات کم هم تولید داشتن و این خیلی برای ما ارزشمند.
درست. فیلم های ما داشتیم، فیلم های کوتاهی که متاسفانه تو در افغانستان نمایش دادن نشده و مستقیما رفته به جشنواره بین‌المللی. در چنین فیلم ها فکر نمی کنیم که بیشتر از اینکه یک مخاطب افغان در نظر گرفته شوه که در جامعه زندگی میکنه، بیشتر به یک هدف تولید شده و در این قسمت هم تصویر واقعی افغانستان خیلی هم به تصویر کشیده نشده.
موافق هستم با شما، ولی این جشنواره های داخلی چه لاجورد باشه چه جشنواره هایی که نهادهای دیگه مثل رویا فیلم یا مهرگان برگزار میکنه، موقعیت خوبی برای دیده شدن زحمت های یک فیلمساز هست و شکلگیری یک ارتباط بین فیلمساز و مخاطبش.
درست.
که لاجورد هم خب اولین جشنواره دولتی و ملی هست که برگزار میشه، فرصت خیلی خوبی هست برای دیده شدن و من با اون صحبت شما هم موافق هستم. فیلم هایی که ساخته میشه ولی کاملا در بیرون از افغانستان نمایش داده میشه.
درست. دلیل چی بوده میتونه به این؟ آیا به خاطر جلب سرمایه و امکانات مالی است یا این که بیننده در افغانستان کمتر است علاقه من به دیدن این فیلم ها؟
دلایل مختلف هست، هم جلب توجه سرمایه گذار خارجی هست، این خب واقعیت ما نمیتونه واقعیت ها رو انکار بکنیم، از طرف هم فرصت های کمی که در داخل برای دیده شدن هست تا بخواد یک فیلم نمایش بخوره، کمبود سینماها، نبودن حمایت دولت و خیلی چیزهای دیگه، دلایل مختلفی میتونه باشه که یک فیلمساز کلا به جشنواره‌های خارجی روی میاره.
درست. در رابطه با این که بعضی از فیلم‌هایی که بعد از بعضی از شرکت‌هایی که میخوان در افغانستان فیلم بسازن، شرکت‌های خارجی البته میخوان بالا یکی از موارد فیلم بسازن، بیشتر اینا از هنرمندای افغان استفاده نمی‌کنن، اگر چه اینا میتونن که یک نمایش واقعی در اوج فیلم انجام بدن. دلیل در چی می‌بینین؟ آیا آمادگی وجود نداره در اینجا، ظرفیت کافی به وجود نیامده، یا یا اونا نمی‌خوان که بالای سرمایه‌گذاری کنن بالای این بخش مشخص در افغانستان؟
بس ظرفیت پرواز سینمای افغانستان مسئله جدی است، چه در بحث تکنیک بخوایم ببینیم چه در بحث بازیگری، و روی آوردن فیلمسازا به عوامل خارجی یا بازیگرهای خارجی هم یک امری هست که سال خاص داره اتفاق میفته. چون امی که داشتن یک بازیگر خوب، داشتن یک تیم تکنیک خوب حق طبیعی یک فیلمساز هست. درسته؟
درست.
خب اون نبودن همون نیروی انسانی در داخل باعث میشه که این اتفاق بیفته.
خب این نیرو چگونه با وجود، خب ما تعداد زیاد از فیلم ها میبینیم که چهره های سابقه در این فیلم ها کار میکنن و ما چهره های شاید چهره های تازه کمتر هستیم در سینما افغانستان. در بین خود زنان چقدر علاقمندی به وجود آمده و چقدر این فرصت وجود داره تا ما بتونیم ظرفیت های تازه را در این بخش تربیه بکنیم، ظرفیت های تازه را ایجاد بکنیم تا ما بتونیم سینما افغانستان را هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ از اینکه از لحاظ بشریش افراد تازه را جذب سینما کنیم؟
بس ظرفیت پرواز اگر روی آموزش تخصصی هست، که من امیدوار هستم همین آموزش تخصصی هرچه بیشتر و بیشتر شود افغانستان و ما سینمای معیاری یا مسلکی رو بتونیم آموزش بدیم به هنرمندان، تا همون نیروی انسانی داخلی رو داشته باشیم.
درسته؟
درسته. بلکه نرزیم
بله. به این ظرفیت ها چقدر منابع البته وجود داره، منابع هم تکنیکی و هم مالی و هم در دیگه بخشان؟
بحث منابع مالی رو که اگر بخوای خصوصی یا دولتی یعنی جداگانه ما
بیان بکنیم، ما نمیتونیم بگیم که یک سینمای موفق در گروه ازی هست که کلش دولت بخواد ساپورت بکنن، چون سینمای موفق همیشه حاصل سرمایه گذاری دولت و سکتور خصوصی هست.
درست.
و ما در کل دنیا این مسئله رو میبینیم و امیدوار هستیم که این سرمایه گذاری هم در سکتور خصوصی هم در بخش دولتی اتفاق بیفته، با توجه به اینکه در سالهای اخیر ما در بحث زنان علاقمندان بسیاری میبینیم که در یه عرصه بخوان فعالیت بکنن، بخوان کار بکنن.
بله.
هم بحث حقوقات اجتماعی و خانوادگی هست، هم بحث ای که بحث اقتصادیش هست، چون یک بخش سینمای تجاری هست.
بله، محدودیت ها و شرایط که از سوی خانواده ها وضع میشه، علتش چی؟ از بیشتر شما با دختر خانم ها صحبت کردین؟
علتش هم دیدگاه منفی هست که خانواده به هنر سینما دارن، چون سینما دچار یک رکودی شد و یک سری حرکت های غیر حرفه‌ای در دنیای سینما اتفاق افتاد. شاید اگر جای خانواده و دختر هم آدم خودش را بگذاره حق بده که اونا خب با هم ذهنیت منفی، ولی صحبت کردن، آگاهی دهی، اینها همه کمک میکنه که این اتفاقا و این قیودات برطرف بشه.
درست. چقدر تلاش شده در بخش در افغانستان تا می سوی تفاهم ها از بین بره از سوی شما خودتان عملا کار میکنین؟ کوتاه اگر بفرمایید.
این تلاش که اگر بخوایم به صورت مشخص بگیم، خب نهاد خاصی نیومده سرمایه گذاری بکنن که بخواد این مسائل رو برطرف بکنن، ولی موفقیت فیلم سازا چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین المللی و ارائه محصول و محتوای خوب به مردم ما خودش یک بند محکم هست، برای که سینما یک هنر و صنعت است و یک شغلی هست، بازیگری یک شغلی هست کنار شغل‌های دیگه، یعنی فرقی نمی‌کنه.
بله خانم،
تا حالا اینطوری کار شده؟ اینکه بگیم نهاد خاصی آمده کار شده؟ نه.
بله خانم جانبین، از زور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر.
خواهش می‌کنم.